امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ورودونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ناز موږ لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. نن شنبه د جولای د میاشتې 8 نیټه ده چې د سرطان د میاشتې 10 نیټه کیږي. لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به تاسو دروروي.
مهم خبرونه: یو لوړپوړی امریکایي سناتور د ټرمپ په اداره غږ کړی چې زر د کابل ته نوی سفیر واستوي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو لخوا د ټیریزم په نړیوال لیست کې د جماعت الاحرار د شمولیت هرکلی کړی او داعش د موصل او رقا په محاصره شو ښارونو کې د ائتلافي قوو په ضد ځوابي عملیات کړي دي. پوره خبرونه: د ټرمپ په اداره باندې افغانستان ته د نوي سفیر د نه لیږلو له امله انتقادونه زیات شوي دي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت چې کابل ته تیر هفته سفر کړی و، د جمعې په ورځ د امریکا په خارجه وزارت غږ وکړ چې زر تر زره باید نوی سفیر کابل ته ولیږي، ځکه چې د افغانستان وضعیت د دوی په وینا په یو ډیر بحراني حالت کې دی. له امریکایي سناتورانو ناول علاوه د خارجي سیاست سابقه دار کارپوهانو هم غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په نومولو کې او کابل ته په لیږلو کې باید نور له ځنډ نه کار وانخیستل شي. که څه هم چې د ټرمپ ادارې ځینې نورو هیوادونو ته هم سفیران نه دي استولي، خو په افغانستان کې د امریکا د یو برحال سفیر نه موجودیت په ځانګړې توګه د سناتورانو توجه راجلب کړې ده. دا وخت تقریبا 10 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. د ټرمپ ادارې په تیرو شپږ نیمو میاشتو کې 40 نوي سفیران ټاکلي دي، چې له دې جملې نه کانګرس یوازې د شپږو نامزدو سفیرانو د مقررې منظوري ورکړې ده. امریکایي سناتور او د حیات لوړپوړي غړي ګرهام لینزي غوښتنه وکړه چې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن مجبور دی چې زر تزر افغانستان ته سفر وکړي. سناتور لینزي ویل: مونږ ټولو دا خبره درکړې ده چې یوازې د بمونو په اورولو د افغانستان جنگ څو ګټلې نشي. د سیاسي چارو کارپوه او د واشنگټن د ویلسن سنټر موسسې امیر مایکل کوګلمن په دې عقیده ده چې په افغانستان کې د سپینې ماڼۍ ټوله توجه د نظامي موضوعګانو او د عسکرو د شمېر د زیاتولو په لورې ده، خو افغانستان د هغه په عقیده یو فوق العاده غټ سیاسي مشکل لري چې ډیپلوماسۍ ته ضرورت لري. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د حکومت ضد د جماعت الاحرار ډله د یو نړیوال ټیرریسي سازمان په نوم د پیژندلو ستاینه کړې. پاکستانی چارواکو په جماعت الاحرار باندې تور لګولې چې له داعش سره ملګرتیا کوي او د افغانستان د ننګرهار د ولایت او له قبایلي علاقو نه د پاکستان په ضد فعالیت کوي. دا ډله په 2014 میلادي کال کې د پاکستانی طالبانو د تحریک نه جلا شوه او په پاکستان کې د زیاترو غټو حملو ذمواري قبوله کړې. په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال ټیرریزم په لیست کې د جماعت الاحرار د شاملولو هرکلی کوي، خو په خپله لا د جماعت الاحرار مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځي استخباراتو د افغانستان د ملي امنیت په ریاست او د هند په استخباراتو باندې تور لګولو چې د جماعت الاحرار ملاتړ او سرپرستی کوي، خو دواړو هیوادونو د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا لګول شوي الزامونه په کلکه رد کړي دي. د عراق په محاصره شوي ښار موصل کې او د سوریې د رقه په جنگ ځپلي ښار کې د اسلامي دولت اداعش وسلوالو د عراقي قوو په ضد ځوابي حملې کړې دي او 100 متره په شا سمبولې دي. د عراق د پوځي قومندان په وینا حکومتي عسکر او ملیشي په زاړه موصل کې تقریبا 80 متره بیرته شاتګ ته مجبور شوي دي او د ښار په جنوب کې داعش حمله کړې. د دوو عراقي ژورنالستانو په شمول 100 کسان وژل دي. ملګری ملتونه وایي چې په لسګونو زره خلک د موصل په هغو ناحیو کې بند پاتې دي چې د داعش په کنټرول کې دي او د ښار زیاتره برخه په جنگ کې تباه شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې ائتلافي قواو تر ورځې مخکې ډاډ څرګند کړو چې جنگ مخ په ختمېدو دی او داعش په خلاف بری حاصل کړي، خو دا ښکاري چې جنگ روان دی، نه دی ختم شوی او د ائتلافي او عراقي قواو د نهایي بری دعوه به وخته وه. له بلې خوا په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو په رقه کې هم د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي قواو په ضد ځوابي حملې وکړې او د ښار نه باندې تقریبا 200 متره وړاندې پرمختګ کړی دی. په رقا کې دا وخت ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د 5000 نیولې تر 300000 په شاوخوا کې ملکیان بند پاتې دي. د جمعې پورس په مسکو او واشنگټن کې اعلان وشو چې متحده ایالات، روسیا او اردن په ګډه سره د سوریې په ختیځ کې د اوربند دی موافقه د جوړولو په باب نظر موافقه ته رسیدلې دي. دا اعلان په همبر کې د جی شل هیوادونو د مشرانو د لی غونډې په زمن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مستقیم ملاقات نه وروسته وشو. خو د رویټرز اژانس وای چې امریکا او روسیه په سوریه کې متضاد هدفونه لري او شاید چې د اوربن اعلان دومره زیات عملي ګټه ونه لري. په داس حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي تشنج مخ په زیاتې دوه دی، د رویټرز اژانس وای چې د امریکا قواوې د تاد د توغندو پرمختللی نظام ازموی. داود دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا راډیو نمو د دې سات خبرونه واوریدل. وو سم زو لومړی خبری مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونې رد کړې دي چې ولې دې د قانون د شبکې په ګډون تروریستي ډلې په افغانستان کې دي. د افغانستان جمهور ریاست دا هم زیاته کړې ده چې د قانی شبکه او نور تروریستي ډلې په پاکستان کې موجود دي. نور تفصیل د اکرام شینورنه په دغه رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دې ادعا په حق لچی داعش، تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، جمعیت الاحرار، القاعده ډلې پاتې شونی او نورې تروریستي ډلې د افغان حکومت له کنټرول څخه په بهر سیمو کې ځای پیدا شوي او فعالیت کوي. بی اساسه ادعا بللې او ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې دا ډلې چېرته مرکزونه لري. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې د پېښور شورا، د کوټي شورا، د میرانشاه شورا او حتی د کراچۍ شورا د پاکستان په خاوره کې دغه هیواد د پوست په بلاتر فعالیت کوي.
دنیا به یې نتیجه رسیده کې حمایت
ښاغلی مینپال ویل نړۍ دې پیالې ته رسېدلې چې تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او په دغه خاوره کې میشتي. پاکستان باید د تروریستي ډلو په وړاندې عملي او صادقانه عملیات ترسره کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ویل چې افغان حکومت سره چې کوم اسناد شته دا ښیي چې د حقاني ډله هم خپل ټول عملیات د پاکستان له خاورې دغه هیواد د پوست په ملاتړ ترسره کوي. د افغان حکومت دغه چارواکي په پاکستان کې د حقاني ډلې په ګډون د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ډلو د شتون په اړه دا څرګندونې یو ورځ وروسته لاغې کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې تروریستي ډلو د تشکیلاتو شتون څخه انکار کړی او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله ټولې تروریستي ډلې له دغه هیواد څخه افغانستان ته تښتېدلې دي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په پاکستان کې د حقاني ډلې پر خلاف د اقداماتو په اړه د امریکایي سناتورانو د غوښتنې په اړه د یو سوال په ځواب کې ویل چې دا په نورو باندې په افغانستان کې د ماتې د پریز اچولو یو هڅه.
As a result of Pakistan's counter-terrorism operations, without any discrimination, the terrorists are on the run. And the infrastructure has been dismantled.
خغلی زکریا ویل د تروریستانو په خلاف د تبیس پرته عملیاتو په پایله کې تروریستان تختی په حال کې دي او دغه تشکیلات لمنځه تللی دي. د تروریستان چې تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، داعش، جمعیت الاحرار، د القاعده پاتې شونی او شپږ انشابی ډلې په افغانستان کې د افغان حکومت له کنټرول بهر سیمو کې مشتي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان ډلې افغانستان ته تختیدلې دي. په پاکستان کې هیڅ تروریستي ډله تشکیلاتي حضور نه لري. تیره اونۍ د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی د اسلام آباد څخه د لیدنې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان څخه د حقاني ډلې په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د کابل له تېرې مې د میاشتې په ګډون د یو شمېر لویو تروریستي بریدونو د ترسره کولو په اړه د حقاني په ډله چې او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو اداره هم دغې ډلې سره د بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کوي. پاکستان دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي چې پاکستان دا ډول څرګندونې د امریکا لخوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دغه هېواد د مرستو د باندې دود مخنیوي د پاره کې
نړۍ ټولې ترهګرۍ د لوی هغه په غرب کې د په شرق کې د پاکستان څخه د سرچینو په توګه باندې استفاده کوي او پاکستان ترهګرۍ د خپل سیاسي حربې په توګه او چلي په توګه باندې په منطقه کې د خپل استراتیژیکو موخو لپاره ترلاسه کولو لپاره کوي.
خاغلی ځوان ویل چې افغان حکومت د زونو چارواکو هغه سرګرنونو چې په شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره د شلو څخه د زیاتو تروریستي ډلو د جنګیزو په اړه کړي هم پاکستان ته د دې فرصت ورکړي چې دغه سي داوي وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ لومړی سهرنۍ خبرونه اوري. د ملي امنیت په خوانی رئیس جنرال رحمت الله نبیل وایي چې د دیورند په کرشه د افغانستان او پاکستان د نظامیانو هم مهال عملیات افغانستان ته هیڅ ګټه نه رسوي. هغه زیاته کړې ده چې دغه عملیاتونه پاکستان تکتیکی ګټه اخلي. د رحمت الله نبیل سره زما د همکار ریم ګل سروان مصیبه په پګاډه واورو.
تاسو د ډیورن په کرخه د پاکستان او افغانستان د نظامیانو ترمنځ د هممهال عملیاتو پر سر انتقاد کړی دی. دا نیو کېم د څه لپاره دی او بل تاسو د وضاحت غوښتنه هم کړې وه. دغه وضاحت نستاسو هدف څه و؟
په دې رقم عملیات معمولا په اوس صورت کې موافقي چې دواړو خواوو نیتونه او پالیسۍ یو شی وي. د پاکستان پالیسۍ متاسفانه همیشه د جز د پالیسۍ رسمي پالیسۍ د څو کالونو رئیس چې هغه د تروریزم منایست دی وسیله استفاده کول دي او جز د پالیسۍ نو دا اوسنۍ کچېرې داسې یو شی قبول شوی وي بیا خپله په دغه الفاظو کې مشکل دی. یو هماهنګ عملیات دی، یو مشترک عملیات دی. ما چې هغه خود مثلا هغه دا و چې دوی ویلي چې جوینت اپریشن مشترک عملیات دا مطلق دا کوي بلاز به زموږ ځکه نه رادار لرو نه هغه لرو او د دې سابقه هم لرو دوی به راځي زموږ په کونړ او په نورستان او په ننګرهار په کلیو کې به مشران نیسي په دوی نامه چې ته د پاکستان سره کوي او موږ ته دا اجازه ورکوي چې موږ لوټ په کوټه کې مثلا دوی سره مشترک عملیات وکړو یا په هغه کې او دغه اکسچنج دی استخباراتي چې کوي دا اصلا یو بازی د الفاظ سره ده. آدرسونه واضح دي، آدرسونه معلوم دي، مثلا په دې کې ډېر زما یو دلیل دا و چې په دې اوسني وخت کې چې مثلا زما په نظر باندې دا تکتیکي حرکت دی او دا واضح وایم متاسفانه دواړو خواوو تکتیکي حرکت دی. پاکستان د دې په خاطر دا کوي چې جالبه ده چې فرضاً په وسط جولای کې امریکا خپله پالیسي اعلانوي او ټولو هغه په حساب هغه داده چې امیدواري داده چې ممکن پاکستان په ضد لږ سختره قدمونه واخیستل شي. دفتا راځي د جولای په اوله میاشت کې زموږ مشرانو سره کښېني او موږ هم د موږ په خوله باندې حاضر هغه کې اعلان کوي چې موږ سره جوړ راغلو دا هېڅ مشکل نشته دی. دا پاکستان غواړي چې خپل هغه باندې هلته مشکل فشار کم کړي او دلته فرضاً یو څو سناتوران راځي تقریبا شاهد غوندې نیسي. دا خو هغه مطرح خلک کې دلته ځي بیرته امریکا ته دا پیغام وړي چې د پالیسۍ کې تغییرات راولي د افغانستان او پاکستان سره جوړي. عین کار په نومبر کې وشو، په دسمبر د 2014 کې وشو.
هممهاله حمله به څه ډول وي او ستاسو په نظر باندې چې امریکا ژمنه کړې ده چې څارنه به کوي دا به څه ډول وي؟
هماهنګه په هغه صورت کې چې دې کې وضاحت راشي، کله چې موږ وایو هماهنګه آیا دا د هماهنګه مثلا تنه د شوال داره ده فرزند تنه په د برمل په غرو کې دی یا د ګومل په غرو کې دی او کدا کوټه هغه کې شامل دي؟ ځکه د دوی مرکزونه داسې نه دي چې په غزه کې دی فرزند مخفي ځای کې دی. دا باید وضاحت وي. دا دی یو بل تاسو ولې چې د امریکای کوم تنظیم تر اوسه ورکړل شوی دی؟ موږ سه جانبه لرل، چهار جانبه هم لرل. د شپانس کولو کې دا قصه روانه وه، کله سه جانبه و کله چهار جانبه و کله به فرزند، اما هیڅ نه وه، تضمین دلته نشته چې مثلا ښه که دغه شی نتیجه ورنه که امریکا به څه اقدام کوي او دا شیوه د نظارت باندې مثلا څه وي. ما تشویش پیدا کړی چې داسې نه شي چې فرزند موږ تقریبا یو دایش په دغه باندې تقویه نشي. دې په خاطر باندې چې مثلا هغه سرحدو هغه کې په دې دوران کرښه په امتداد چې بعضې ګروپونه دي هغه چې دا وضعیت ویني هغه راځي دې سره یو ځای کې ځکه یو پروټکشن ځان ته غواړي چې پیدا کړي.
له ستاسو اصلاحات څه وایي چې روس او ایران دواړه طالبان ته اصلحې وسلې ورکوي او هغوی نه حمایت کوي، هغوی په عملا په جګړو په ډګر کې تمویلوي؟
د اصلحو ورکولو په ارتباط باندې خو ځکه زه تقریبا دوه کاله کېږي یو نیم نه زیات کې د امنیت نه لرې، ما وخت دغه غږونه هم ډېر نه وو چې مثلا اصلحه ورکوي. ارتباط لري بدون شک، ایران ارتباط لري خصوصا مثلا په غرب په غربي ولایتو کې د طالبانو سره ارتباطات وو، په مشهد کې دفتر ورته جوړ کړی و. روس هم تلاش کوه او دغه زما معلومات شدي تقریبا روسان ارتباط هم د طالبانو سره د ایران په وساطت باندې شو. دا د یوه خوا د قضیه، بله خوا کله چې پاکستان باندې مثلا فشارونه د طالب د حمایه په نامه زیاد شول هغوی هم دغه شروع کړه چې ښه دلته داعش دی او د داعش د مخود د داعش به حساب مدیریت نکو، مدیریت داعش بله خواته کی او دا حساب بین ملی پدیده ده. اغم د روس او ایران او د بسابور درکل شدلته پټي اجنډا او نور روانې دي
پراتلونکو دوه نیو کې د امریکا ولسمشر ترامپ او د هغه اداره ممکن افغانستان په تړاو باندې خپل پالیسی اعلان کړي استاسې تمه دغه پالیسی نه څه ده
پاکستان باندې فشارونه زیات شي دي هغه وتړي د مرکزونه د تروریستي او د طالب د تقویه او د حمایت نه لاس واخلي یا دوام سیاسي ثبات باندې توجه وشي زموږ یو کم دومره هغه استراتیژیک تهدید دی یو دغه نه غټ تهدید زموږ استراتیژي هغه په حساب د سیاسي ثبات نشتون دی د سوینی وضعیت د سوینی د فضا ورځ په ورځ د اعتماد خود ځي درېمه د موږ د امنیتي ځواکونو تقویه غیر سیاسي کول غیر قومي کول دا غټ خطر دی از وړم یو ډولته وایم چې هر څوک چې دا تلاش کوي چې د امنیتي ځواکونه یا قومي کې یا سیاسي کې د اصلا د افغانستان سره خیانت کوي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
او اوس هم یو طبي مطلب په امریکا کې ولس کاله په خوا د شری یا سرخکان ناروغي وبرکه سوی و خو زغه وایرس یو ځل بیا د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې را پیدا سوی دی د شته وایرس څنګه بیرته را پیدا سوی دی تفصیل به د امریکا ژغ پر ریپورت کې د زامن مومن صاحب نو وابرو
د امریکا د مینیسوټا د ایالت په میناپولیس کې اوسیدونکو سمالي ول اصله امریکایان له یو بل سره ډیر نږدې دي دو یو وخت په دغه ایالت کې د بل هر ټولنې په نسبت د شری په مقابل کې واکسین کېدل تر څو چې دوی په دې باره کې واوریدل د واکسین کولو ضد یو فعال وای
Autism is caused by vaccines if administered under 3 years of life
د درو کلنه د کم عمر ماشومان ته د واکسین کولو نه اتیزم پیدا کیږي د واکسین ضد د لپاره د عقیده د چ واکسین کول ماشومان ته د روغتیا په برخه کې خطرونه پیدا کوي او تاوان رسول شي او په میناپولیس کې سومالی ول اصل امریکایان په دې عقیده وو چې د شری لپاره واکسین کول د اتیزم سبب کیږي او که څه هم چې دوی خپل ماشومان د بل هر ناروغي په مقابل کې واکسین کول او د دغه خاص واکسین اندازه په بې ساري توګه کم شو په مینیسوټا کې نرسا پاتیسی استیج فیلد په دغه ایالت کې د شری د خپرېدو ملامتي په هغو ډلو باندې اچوي چې د واکسین ضد دي استیج فیلد زیاتوي
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement and the reason is misinformation and myths spread about
زه دا خبره کوله شم چې تقریبا ټول مسولیت د واکسین ضد تحریک په غاړه ده او دلیل غلط معلومات او د ام ام آر او اتیزم ترمنځ ارتباط په باره کې د حرافاتي کې سوخ پرې دل دي چې په حقیقت کې دا ارتباط هیڅ نشته او سن ثابته کړی ده چې د غوازی رښتیا نه دي ستانج فیلد امریکا غاکتا د سکایپ لاری وای د مارچ د میاشتې نه راپه دیخوا دا په منیسوټا کې د شری د خپرېدو په مقدمه جبهه کې ده دا وای سومالی اصلا امریکایان په خپلو منځو کې غونډې کوي چې ډاکټرانو به د شری د واکسین د موثریت او د ژغورنې په باره کې خبرې ورته کولې له دې نه وروسته د دوی په فکر کې په بشپړ توګه بدلون راغی چې خپلو ماشومانو ته واکسین کول پیل کړل Stunt field bawai
Since the outbreak the message has gotten out that measles mumps rubella vaccine is safe it's effective and typically in a week in Hennepin County
دغه پیغام له خبرېدون را په دی خو د شری واکسین محفوظ دی دا مؤثر دی او په خاصه توګه په وافته کې د هنپن په ولسوالۍ کې چې د منیپولس یو ولسوالۍ ده ستنج فیلد ویل شری سومالی اصل امریکایان حیران کړل ستنج فیلد زیاتوي
They did not think that measles would be in the United States and so the level of fear was greater for autism that has now shifted that the level of fear for measles
دو فکر نه کاوه چې په امریکا کې به د شری ناروغي وي او ځکه نو د اتیزم نه ویره زیاتوه دغه فکر وس بدل شوی دی ځکه چې د ویرې اندازه او له شرې نه د ویرې اندازه زیاته شوې ده ځکه چې دغه کورنۍ د شرې په ناروغۍ پوه شوي دي د دوی خپل خپلوان په سومالیا کې د شرې له ناروغۍ نه مړه شوي دي لیک مرغه څوک چې په منیسوټا کې د شری په ناروغي اخته شوی دی د جدي ستونزو سره نه دی مخامخ شوی او ایالتي چارواکي هیله لري چې د روانې میاشتې تر اخره پورې به د دغه ناروغي پای ته رسیدل اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پکتیکا کې ځینې خلک لا هم د پولیو واکسین په اهمیت او ګټو نه پوهیږي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې دلیل یې دا دی چې د رضاکارانو ټیمونو سم فعالیت نه دی کړی. خبریال عبدالملک شفق په اړه رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې اوسیدونکو شهباز وایي د یوازې د پولیو واکسین لنوم سره آشنا دی، ولی په دې نه پوهیږي چې د پولیو واکسین د ماشوم پر روغتیا کې څه رول لري. شهباز زیاتوي چې په هر میاشت کې خپلو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي، خو هیچا ورته د پولیو او نه هم د پولیو ضد واکسین په اړه معلومات ورکړي.
موږ په دې باندې نه پوهیږو. مثال واکسین څه فایده ورته رسوي، تاوان رسوي. خالد ری ماشومان مشکور کړي درو واکسین وال ورته راځي، واکسین ورته لګوي او څوک نه دی راغلی. مثال موږ دا شوونه کړې ده چې واکسین ګټه رسوي، تاوان رسوي، فایده رسوي. موږ ته هیڅ در شوونه نه ده کړې دي واکسین مبارک.
په پکتیکا کې د عامې روغتیا وزارت د صحي برخې د ایمرجنسي څانګې مسؤل محمد نور د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ناخبري او د معلوماتو نه درلودل د اندېښنې وړ بولي. نوموړي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل که څه هم د هر کمپاین څخه مخکې ټولو رضاکارانو ته سپارښتنه کوي چې هر کور ته د پولیو واکسین څخه د خبراوي په موخه پیغام ورسوي، خو ځینې رضاکاران په خپل کار کې ناغېړي کوي او د کار ژر خلاصېدو په خاطر له پیغام رسولو څخه ډډه کوي.
دا چې د مونږ کارمندان په کلیو او بانډو کې د دوی ماشومانو ته د واکسین د ګټو په ارتباط معلومات نه ورکوي او کې ورکوي ډېر کم معلومات ورکوي، په دې باندې مونږ قانع یو. دا ضعف مونږ پیدا کړی دی، خو مونږ به خپل کارمندان مجبور په دې کړو چې د هر واکسین ګټه د مونږ ګرانو وطنوالو ته وښیي.
محمد نور همدارز وایي چې کورنیو ته د پولیو واکسین اړوند پیغام رسولو لړۍ به له دې وروسته تر جدي تعقیب لاندې ونیسي. بل لور ته د پکتیکا ولایت د عامه پوهاوي مسؤل عبدالولي بیا د رضاکارانو پر کاري غفلت سربیره د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی او له روغتیایي ګرځنده ټیمونو سره د خلکو نه همکاري هغه لاملونه ګڼي چې له کبله یې ځینې خلک لا هم د پولیو واکسین په اړه لازم معلومات نه لري.
او لږ د موږ د رضاکارانو بېغوري ده چې د پیغامونه سم کورنیو ته نه رسیږي، او زیاته مشکل چې موږ په جامعه کې ده چې هغه په کورو کې نارینه نه چې موږ د رضاکارانو پیغامونه ورته ورسیږي، او د تعلیم کچه دومره جګه نه ده چې هر کور کې هر ماشوم او هر زنانه او هر نارینه په لیکل شوي پیغامو باندې پوه شي.
د پکتیکا ولایت له 13 ولسوالیو څخه یوازې په برمل ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کیږي، خو روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر وزیرستاني کډوال شته چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي چې دوی د موصل د ښار نه بهر د اسراري مرستو د رسولو په دوو مرکزونو کې چې د بې ځای سوو خلکو لپاره جوړ شوي دي خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دا چې ولې دغه ادارې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، خبریاله لیزا شلان راته رپورټ راکوي چې زامن مومن صاحب ته ست در واوروي.
د عراقي پوځ حملې چې د اسلامي دولت له ډلې نه موصل بیرته ونیسي د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وي نږدې دی چې پای ته ورسیږي. که څه هم چې د پوځ تصفیوي عملیات روان دي، خو بیا هم په ښار او د ښار نه بهر وضع خطرناک ده. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان راپورټ ورکوي چې د امنیتي حالاتو د مخ پر خرابېدو په علت پریکړه کړې ده چې د قاهرا په اضطراري مرکز او له موصل نه بهر په حاج علي کمپ کې فعالیتونه په موقت ډول وځنډوي. د آی او ایم نطاق جویل ملمن وای د اضطراری حالات او ټول خارجي کارکونکي د کوردستان په اربل کې بیا ځای شوي دي او استخدام شوي محلي کارکونکو ته به اجازه نه وي چې کمپونو ته داخل شي او ورنووزي چې مرستې ورسوي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We understand there has been sporadic violence around the villages in the district. The military authorities in the district have imposed a curfew that has kept movement in and out of the camp very difficult.
من خبر یو چې په ولوسالۍ کې د کلو په شاوخوا کې خال خال تاوتریخوالی دی. په وزیر چارواکو په ولوسالۍ کې په تګ راتګ باندې بندیز لګولی دی چې په کیمپ کې او د کیمپ په شاوخوا کې حرکت ډیر مشکل کړی دی. په دغو دواړو کمپنیو کې 9000 تنه اوسیږي چې په داخل کې بې ځای شوي دي. میلمنده هم وایي آی او ایم او نور ایجنسیو خپل فعالیت ودرولی دی او کمپنیو کې ډیر کم حضور لري، مګر د زیاته کړه چې دا کافي نه ده. میلمن بیا وایي
We understand yesterday water tanker trucks were unable to get into the camp because of some of the checkpoints and the curfew. And that's of great concern because of the high temperatures of 40 and 50 degrees Celsius right now. Summer temperatures in Iraq.
موږ ته د پنجشنبه پر ورځ خبر را ورسېده چې په ځینو پاټکونو او په تګ راتګ باندې د بندیز لګولو په علت د اوبو ټانکر کیمپ ته نشو ننوتلی او د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 40 او 50 درجې وي. نو په دې لحاظ سره دا د زیاتې اندېښنې خبره ده چې اوس په عراق کې اوړي ګرمي په زور کې ده. په دغو کمپنیو کې ډېر کسان د مشکلاتو سره مخامخ دي. د میلمن په قول توقع ده چې د سه‌شنبې پر د بې ځای شوو خلکو 14 بس موټرې له موسل نه د حجالي کیمپ ته راورسیږي. د وای آی او ایم په دې باره کې اندېښنه لري چې آیا دوی به د پلان سره سم بې له مشکل نه راورسیږي یا نه. د وای آی او ایم به د شنبې په ورځ وضع ارزیابي کړي چې آیا د بشري فعالیتونو لپاره حالات پوره محفوظ دي یا نه چې پیل شي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری پوت یو ورس تا شام میر من وی زیو واسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گو نہ پناوام میو ورز و مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو
درنو ورو دن کو دغه واز موج لومړی سهرنۍ خبرونه چې تاسو واوریدله اوس په دری جی بی خبرونه پلسی او موږ به نیم ساعت وروسته بیا هم ساس په خدمت کې د تازه مطالبه سره حاضر سو.